ನಗಿದೆಯ ಓಜಿ.
ಆಜಾದಿ ರಾಜ್ಯ ಮಜಲ. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل ننګرهار او کندهار څخه دوه ادبي راپورونه چمتو کړي. په هنر جاج کې کندوز ته تللی یو او هلته مو له ګل رحیم نیازمند څخه د کندوز اوسنی فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر دي چې د ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور او عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو هسي خپل پاچایم.
په زرپانه کې بل لنډه کیسه نتکې واوري.
چاودي چاودي ګوتې پسرو اننګورا کش کړې د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودونو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوخو ځای ونیو.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ.
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږې محبوبې څلورو میاشتو معاش مې هم راغلې. ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې یوازې 100 افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخستې. په پیل کې له فرشتې مرسل څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د بهاري پونوم د انزورګری آثارونه درتون پرنيستل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري په ملي نګارستان کې د بهاري د انزورګری آثارونه درتون پرنيست. په دې نندرتون کې د یو شمیر مشرانو په ګډون د ځوانو هنرمندانو د انزورګری، خطاطۍ، رسامۍ او د میناتوري آثار نندارې ته وړاندې شوې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست د دې ترڅنګ چې دغه نندارتون د هنرمندانو کړنې وستایلې، زیاته یې کړه چې هنرمندان باید لا زیاتې هڅې وکړي چې په ځان ډډه ولګوي او که چیرې په ځان ډډه ونه لګوي پرمختګ او ترقی نه کوي. پوهان باوري ټینګار وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د هنرمندانو په خدمت کې دی او د نندارتونونو په جوړولو کې له هغوی سره همکاري کوي. د نندارتون د پرانیستلو په بهیر کې د ملي تیاتر د هنرمندانو لخوا تمثیلي پارچې او د موسیقي د روزنې ریاست د هنرمندانو په واسطه د موسیقي پارچې او سندرې اجرا شوې. په بهرني هیوادونو کې افغان فرهنګي اتشي له ستونزو سره مخ دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري د بهرنۍ چارو وزارت د فرهنګي او اداري چارو رئیسانو سره په کتنه کې په بهرنۍ هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو یادونه وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان فرهنګي اتشو ستونزې دې وڅېړل شي او د حال په مخابله بهرنۍ چارو وزارت سره په شریکه اقدام وکړي. د بهرنۍ چارو وزارت د فرهنګي چارو رئیس توریالی غیاسی ویل چې په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د حل کولو او هغوی ته د یو لړ اسانتیاوو د برابرولو او په بهرنیو هیوادونو کې د کوربه هیوادونو په موافقه د افغانستان د یو شمیر سفارتونو په چوکاټ کې د فرهنګي اتشو د بستونو د جوړولو په باب هڅې پیل کړې دي. دغه راز په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې ترڅنګ د په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د فرهنګي اتشو د ستونزو د لرې کولو په خاطر، د فرهنګي اتشو د بودیجې د تامینولو په خاطر، د بهرنیو چارو وزارت په همغږۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د مالی وزارت ته یو وړاندیز وړاندې شي. تیره پنجشنبه د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره وشوه. په یادې میلې او مشاعرې کې چې د هیواد له بېلابېلو ولایتو ورته لیکوالان او شاعران راغلي وو، پکې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه او نظمونه ویل. د ننګرهار والي ګلاب منګل د یادې دودیزې میلې او مشاعرې د ارزښت سربېره شاعران د سولې او امن لپاره د شعرونو لیکلو ته راوبلل او زیاته یې کړه چې شاعر د ټولنې د فکر سمونکی دی. په ټولنیزو او علمي چارو کې د ولسمشر ستر سلاکار پوهانوال ډاکټر لال پاچا ازمون وایي چې د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره اوږد تاریخ تاریخ لري چې دغه میلی او مشاعرین په تقلید د هیواد په یو شمیر نور ولایتو کې هم دا ډول مشاعرې جوړې شوې دي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د نوي کال پر رسیدا سره یو مشاعره جوړه شوې وه. په دغه لویه پسرلنۍ مشاعره کې د کندهار ترڅنګ د هیواد د دولسو بیلابیلو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. په غونډه کې د وینا او شعرونو ډیره برخه د سولې پر ارزښت او اړتیا ورټوله وه. په کندهار کې زموږ همکار صادق رښتینی دغې غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
دل تل جګړې درېدلې خلک د سولې لپاره د پسرلی تازګي او ښکلاوی پر نیک پال نیسي.
د خوشرنګو په چیرو کې پسرلی، د خوشرنګو په چیرو کې پسرلی، لکه وچې پسپېدو کې پسرلی، په مستۍ کې ځان راچوي لغرو.
دغه لویه غونډه او پسرلنۍ مشاعره چې د کندهار ښار څخه لیري په پنجبای ولسوالۍ کې جوړ شوی و، د هیواد د دولسو ولایتونو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی و. د غونډې ټولو ویناوالو د سولې په اړه د ولسمشر د نوي طرحې هرکلی وکړ او دا یې د طالبانو لپاره غوره فرصت وباله.
زموږ هغه مخالف لوري چې په بهانه باندې اړخ و بدو ته ولاړ دی او هغو همیشه دلته توپک او سلاته لاس کړی دی، د هغو څخه مې یوازنۍ هیله دا ده چې راشي د مذاکراتو د لارې، د خبرو د لارې څخه دا خپل کشالیو ته د حل لاره پیدا کړي.
یوه تشه چې زموږ په ټولنه کې ستا هغه د ښار او ولسوالیو یا کلیو ترمنځ فاصله ده. دغه فاصلې زموږ په ټولنه کې خورا ډېرې ستونزې زېږولې دي او زموږ د جګړې غوښنه برخه د ولسوالیو څخه ده. نو دا ځکه ده چې په ولسوالیو کې هنري او فرهنګي پروګرامونه نه جوړ شوي.
د غونډې تر تحلیلي برخې وروسته مشاعره پیل شوه. د مشاعرې ډېره برخه د جنګونو څخه د نفرت او د سولې پر شعرونو ورټوله وه.
اوس به څوک جنډې کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، اوس به څوک جنډې کړي پورته د خاټول په سره لمن کې، سخی جان زخمی زخمی دی، لالزار په وینو سور دی،
ته له هوسایې ستړی، زه یم له ستړیا ستړی، ته هم وایه زه هم وایم، څوک به وي تر ما ستړی.
دل توس غمونه دی خو شکل کې نشکاری، شکل ګلابونه او ریدی کې نشکاری.
د غونډې او مشاعرې ورستی برخه موسیقي ته ځانګړې شوې وه چې د کندهار محلي سندرغاړو د شپې تر ناوخته د مینې او سولې په اړه سندرې وویلې.
لیکوال، څېړونکی او شاعر استاد عبدالله بختانی خدمتگار چې تیره میاشت ورپېښې ناروغۍ له امله له دې نړۍ وکوچېد او په میراث کې لسلو زیات تخلیقي او تحقیقي آثار پرېښودل، په ننګرهار کې د ټولنیز پرمختګ ټولنې یاد غونډه جوړه کړې. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشل څانګې خبریال باز محمد عابد غونډې ته ورغلی او له غونډې راپور برابر کړی.
د لیکوال، شاعر، څېړونکي او ژباړن استاد عبدالله بختانی خدمتگار په یاد دا غونډه د تېرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو پکې د ارواښاد بختانی په ادبي او فرهنګي خدمتونو خپل تاثرات شریک کړل. د ټولنیز پرمختګ ټولنې یو تن مسؤل برهان الدین سیرت د دغه یاد غونډې په اړه وایي. د غونډې له جوړېدو یې موخه دا وه چې د ارواښاد بختانی افکار ځوان نسل ته ورسوي.
د دغه غونډې په اوږدو کې د استادانو له لورې د استاد بختانی د ژوند د مختلفو پړاوونو به یادونه کیږي او په پای کې به موږ د دې غونډې ځینې وړاندیزونه چې یو څېړنیز مرکز او یا هم ننګرهار پوهنتون کتابتون د استاد عبدالله خدمتگار بختانی په نامه ونومول شي.
استاد محمد اسف سمیم ارواښاد بختانی د استاد ولفت او مولانا قیم الدین خادم د افکارو په رڼا کې د فخری افغان باچا خان د لارې لاروی وباله.
استاد بختانی د علمي ژوند د مثلث دری زلی زما د مطالعې په نتیجه کې دا دی چې په لومړي ځل چې دی د ادب ډګر ته راننوتو هغه د استاد الفت په هڅونه دې ډګر ته راننوتو او د هغه ملي او ادبي حیثیت ورباندې ډېر اثر وپرېسته او د دې سره د اړیکو په نتیجه کې چې هماغه وخت د ویښو زلمیانو په 15 کال کې دغه نهضت بنسټ کېده هلته د استاد خادم سره د اړیکې ټینګې شوې. باچا خان د فکر لاروی شو نو د ده علمي حیثیت او فرهنګي او سیاسي ملي منغري د درېو پښو نه جوړ.
د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواري وویل چې د پوهنې ریاست به یو ښوونځی د ارواښاد بختاني په نوم ونوموي.
ارواښاد حمدالله بختاني صاحب معرف لپاره هم ډېر کار کړی دی خو تر ټولو مهمه اداره چې خلک یې لوست زده کولو ته هڅولي دي. دوی به ډېر سفرونه کول کلو او بانډو ته واچته چې تللی دی هلته یې خلکو ته د معرف او د زده کړې ارزښت بیان کړی چې دا ډېره مهمه خبره ده. نو د دې دپاره چې د دې دا حق ادا شوی وي پوهنې ریاست وپتهله چې د دوی په هغه ټاټوبي کې سررود ولسوالۍ کې یو ښوونځی د ده په نوم باندې ونومول شي او همدارنګه کم انځورتون چې معرف ریاست په نظر کې لري په نږدې راتلونکي کې د معرف د خدمتګارانو او معرف پالانو په هغې کې به هم د ارواښاد بختاني انځور یو ځانګړی ځای ولري.
ارواښاد استاد عبدالله بختاني خدمتګار د 1400 لمریز کال د چنګاښ په 10 نیټه د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ بختان کلي کې زیږېدلی و. د خپل ژوند په اوږدو کې تر 100 زیات کتابونه خپاره کړي. یو شمیر یې ناچاپه پاتې شول. لاربي او روسي ژبو یې پښتو ته کتابونه راژباړلي. اوږده کلونه یې د افغانستان په مطبوعاتو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي او د ژوند تر پایه یې قلم چلولو چې د 1496 لمریز کال د کب په 15 نیټه په کابل کې د ورپېښې ناروغۍ له امله عمر او د کب په 6 نیټه چې د 2018 کال د فروری له 25 نیټې سره برابره وه د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ اړوند خپلې پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
په افغانستان کې د پسرلنیو میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت تللی یو. هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج.
نیازمن صاحب دا اوس په کوم ځای راغلی؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلي کې. دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي، څوک ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه، چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري. که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه 2 ته منتظر دي چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تا ویلي چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي، وروسته له 2 دا بېرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړی، دغه واښه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو 2 یو 2 دغه واښه دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږې څري، رمی پکې او دغه شپانه او رمی، نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
تل دغه د ګلانو په اړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، له دې وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کیږي؟
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلي په لومړیو کې راشنه کیږي. د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. د هغې نه وروسته بیا په د حمل د 15 نه وروسته د ثور تر 15 یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل د تر راټوکیږي په دغه دښتو کې.
د ریدی ګل پاړه خو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره کوي کنه؟
او د ریدی ګل
مشاعره پاړه راټوي دا د پم دي دښتې کې کوي چې سره ګلان راټوکیږي په دغه وخت کې.
من وخت نا وخت دغه مشاعره ځای بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دي امنیت دي. بیا من په دښتو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګلان پکې به د ډیر دي د اسقلان ساحه ده. منګل ته خپل ونیزي مشاعره هم کوو کله کله دغه ونیزو مشاعره د پاره مروزو او په غریده یو ګلانو کې مشاعره کوو ترڅو چې د ګلان وي. او دا غین علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشاعره یا غټه ریدی ګل مشاعره د عادي یعنی دغه مشاعره نه پرته د سیو فوق العاده غونډې نیسو دغه میلې د پاره دلته راځو او میلا کوو
مشاعره کوو مزل مزل سړی کړی. دغه کاندې د څه شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د وړي په موسم کې چې هوا ګرمه دلته رمی سری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري.
ما وچ واخه
دغه وچ واخه خوري. بیا په ځینو ځایونو کې دغه دښته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده. کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي دغه ځینې د دښته کني دښته کني د کی وغه ټکنده جوړی. بیا دغه د دښته واره راټولی په دې کنده کې چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور په چي چې دغه ویلی نشي. دته یو پېپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ پېپ راخکاره کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلی کیږي دغه څاڅکی په مغه لوخي کې تويږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي.
یمن کې ور کم پلاستیک ورته چي کنه
بي پلاستیک وو پلاستیک ورته چي چې هغه وبو صافي راوځي او دغه واوره جذب نشي. نو په همدې خاطر باندې دغه ځینې زینې چې تاسو ګورئ بیا په دې کې امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلت د وبو را رسول ګراني او د څخاکو بنه پیدا کیږي. نو دوی د هم دینه استفاده کوي ځکه تبیا زین زاینه چې سوري سوري خو دغه شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمی دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيږي. یالته بیا واخه شنه هغه واخه چې ختميږي جمعي کیږي او دوی د جمعي بیرتل ترازي د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمعي د پاره می استفاده کوي. دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمعي کې رموته
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې. دغه امنیتي ستونزې د اودان د دښتې په هغه فرهنګي میلو دلته ناسو باندې څومره اغېز کړی؟
امنیت د کندوز د میلو لپاره یو ساده او دغه ناامني چې اوس رامنځته شوې په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی. هغه کورنۍ چې بدلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي. بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنیو سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي. نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي. خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلي یا وي په دښته کې قسمه کوي تر څو دغه خلک ډاډه واوسي او دوی د کال دغه څو ورځې چې دلته دا دښته شنه د دغه نه خوند واخلي.
اس کالم د ریدی ګول د مشاعرې لپاره څه پلان دی؟ آی ام دغه ته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدی ګلان راو کړی کنه؟
نو سکل ګورو کچیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو او کچیرته حالات سم نو بیا نو مجبور عمل ته د پونس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو خو هر کال چې مونږ مشاعره کړې ده دا غینه پرته چې مشاعره وشي بیا که ځینې ملګری غواړي هغه ملګری چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلې دپاره راشي دښتې ته چکر ووهي.
د ریزی ګل مشاعرې یادونه وشوه، دلته د فرهنګي وضعیت اوس څنګه دی؟ د کندوز په خاص ډول فرهنګي کړۍ څنګه دي؟ امنیتي وضعیت په کوم تاثیر کړی؟
کم د سر کسان چې مونږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړ نورو ولایتونو ته، او ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار تجریان ورکړی، هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي. خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي. پخوا به چې مونږ اونیزی مشاعره کوله تقریبا دیرش کسه پنځه دیرش کسه داسې به مونږ سره په اونیزو مشاعرو کې مینوال ناست، ولی اوس هغه شمېر یو څه کم شوی دی، پنځلس کسه شل کسه.
خانو نیازمن صاحب، ما دا هډیر مزل مونږ په دغه د اودان دښتې کې دوه کیلومتره خو بتللی نو بیرته به لاړ شو. او هغه ګلاجان استاد یو سرو کې ویلی وو چې ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان د جوړو
وردیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان ل جوړ مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان ل جوړ مای ریدیا ګلا ګلا ریدیا ببوجان ل جوړ مای سودمن بنشی کور تمر
وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک رانه د ژوند ټول امکانات دی دل تخنیم توای چې پاتیشاو پاتیش غرموکا زوایم چې زم مشکلات دی دل تخنیم د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوسره د هغه په فن خبري کړي. دوست وایي چې ل شاعری موخه خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي.
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري، دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه. د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابر وو. دوست صاحب سټوډیو مشیر کول راشي.
مننه محبوب صاحب، کور مو ودان چې بلنه مو راکړ.
دوست صاحب ولې شیر لیکي؟
مننه زه په دې عقیده یم چې زما شاعرین داسې د خیز پیغام مونه لري. زه غواړم خپل ارمانونو ته ژبه ورکم، زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم. زما په شعر کې ما پیغام نشته دی، خی نه، خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم. دا خی د نویوالي غینه یما داوی نه کوم، خو خی هغه اوریدونکو یا لستونکو ته نوی چې زما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نه وي خبر، نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه یو هدف دی.
ستاسې د خبرې په دوام چې تاسو ویل چې زه غواړم خپل ارمان ته ژبه ورکم او خپل تجربه شریک کړم، لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څه ډول په شعر کې راون غخته وړاندې دی؟
یاد میشه هغه وخت د مکتب د خونځي یو زده کوونکی وم، خلکو به شعرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو ځینو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل، زما نه مشرانو. دې تر څنګ یو د وزیرو شاعرانه بندار په نوم باندې یو مشاعره کېده، هلته هلته به ورتلو. نو داسې یو احساس یې ما ته راکړ. بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و. ډېر پکې برالی هم نه وم او ډېر ښه هم نه و، خو توانېدلی ځکه وم چې ما ته یې خوند راکړی او شاید چا ته یې نوي ورکړی و. همدغه زما د خپل ځان بریالیتوب ګاڼه.
هغه وخت کې هلته تاسو سره مشران شاعران هم وو، اجملاندو دې ته ورته نور مشران شاعران، د هغوی هڅونه او د هغوی کار له تاسو سره څومره؟
ولې نه، کله به هم چې له هغو سره مخ کېدو، خصوصا اجملان زما استاد دی، ما ته املا اجملان ښودلې ده زما په استادانو کې، ځکه راځي چې ډېر کلونه یې د تورې دړې مخ ته ناشوای مو درته پی توری لیکلی دی، ماته د کیسې ژبه ښودلې ده، ماته د شعر ژبه ښودلې په وروستیو کې، ولې لارښوونې راته کړې. نو اول کې چې موږ هغه وخت په لیکلوس نه پوهېدو، نو ده به راته وي چې تاسې کیسهییز ادبیات ولولئ او په دې کې داستاني ادبیات چې په دې کې تاسې کوی شئ ډېر پرمختګ وکړئ، مثلا لیکو لوسته که یو مار اختیام هماغه د آن صاحب لارښوونې تعقیب کړي او زه ترې مننه کوم او دوام ورته کوم.
داسې ویل کېږي مو اکثره ادبپوهان په دې عقیده دي چې وایي دا د شاعر پوستکی ډېر نازک وي، او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو وي چې شاعر هیڅ پوستکی نه لري، ځکه د ټولنې هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډېر په اسانۍ سره دی حس کولی شي. بیا هر یو شاعر چې د غزان ته یو ځانګړی تګلار لري، ځینی حساسیتونه ځینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډېر په اسانۍ دی حس کولی شي. هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډېر زر او په اسانۍ حس کولی شئ او ستاسو په شعر تاثیر کړی؟
و به وایم چې زه په خپلو شعرونو کې تر ډېره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکوي چې هغه تجربه زما وی خود نورو سره شریکه وي. که ووایم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نورو وګړو نه ډېر اساس وي، هر څه چې ګوري د هغې په اړه باندې زر فکر هم کوي او ښایي زر یې منظوم هم کوي، اوس هر شي ته د چا فکر نه و راوړي د عادي وګړي. کله کله که تاسو شوي وي که نه چې خولې نه دي وتلي یو باید دې لوستی چې کاش دا ما لیکلی. وګوره شاعر څومره حساس دی، تر تا مخکې هماغه تجربه چې خپل دی خپله ده هغه راخیستې ده او تا ته ارمان در وستو چې کاشکې دا ما تر د مخکې کړی وی. نو تجربې شریکې دي، خو شاعر په هر څه کې اساس دی او زه محساس یم د ځینو مسایلو سره.
دوست زه خپله په دې عقیده یم چې د شاعرۍ دپاره زه چوکاټ ته ډېر اهمیت نه ورکوم، که څه هم چوکاټ ته خو اړتیا شته ده چې باید موږ یې وړاندې کړو، خو دا که پار چوکاټ کې ماته دا ډېره مهمه نه وي. اکثره وخت که هغه د آزاد نظم چوکاټ وي که د غزل چوکاټ وي که د مصنوعي چوکاټ وي که ورته نور چوکاټونه وي، خو چې په کومې برخې کې مې لاس بر شو شعر لیکم همدا شانور کېدای شي یو شمېر لیکوالان وي. ستا خپله باندې په دغه برخه کې نظر څه دی؟ چوکاټ ته پام ډېر کوي؟
بالکل، زه خپله په همدغه عقیده یم چې شعر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته ده. زما خپل احساس دی که په غزل کې راځي که په شعرپاره نظم یا قافیوال نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زه را اخلم. زه ډېر دې طرفدار نه یم غزل کې بخایي مثلا، ځکه د غزل جولۍ چې دا ډېره تنګه ده ولې د نظم آزاده ده، زه کیسې کوم او هغه په غزل کې نشم کړی او دا راته بیا نظم کې خوند راکوي.
تو صاحب زه غواړم په دې وخت کې اورېدونکي به هم ډېر په تلوسه کې چې ستاسې نظم واوري یا د غزل واوري، او مخکې چې کله ته پروګرام ته راتلې تا ماته ویلې چې ما یو نوی نظم لیکلی.
بالکل،
او زه غواړم دا نظم ته ماته ډکلمه کې، ځکه ته خو په ډکلمه کې هم ځانګړی استعداد لري.
مننه، قربان مشم. کاشکې بیا هغو کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د راډیو یو خبریال وم، ښایي هیڅ نه وم خو دا مې اورېدلی چې زه ډېرو ظلمکیو ته ایډیال وم. هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله، سترګور وم په ټولي کې د همزولو هسې خپله پاچایي مې پرې کوله. ما وراومه له ډېرو اندېښنو نه، له پوهنتون او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړ و. کبو څومره بیلار زما یارو خبریالوم خود داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نوا خبرول به د مینې آیاتونه د ګنا د کفارو کیسه کې نوا زه په خپله هنجره باندې پاچا وم شرنګول به مخ مس مس غزلونه د راډیو هر اوریدونکي ته خواږه زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه په دې خار کې به چې هر لوري ته تلمه را سره به په لاس کې کتابونه هغه دا د هغه سترګې چې وراوړي او اورېدل به مې له شانه آوازونه تا ته یاد شي ګرانې زه څومره مغرور وم په کیسه کې نه د پیر نه د فقیر وم سرشاري و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیر وم په راډیو کې په یاغي هلک مشهور وم خدا خوا په زرګونو خلکو ګران وم له پنځوسو جنکو سره مې تار وم چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم ما خوی کنه چې زړه به مې راټول شي کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم درته وایم ټلیفون راته ونه کړي
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر روان په ډیر اسانۍ سره بدلولای شي نو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه نتکۍ راوړوي
زرپاڼه نتکۍ د شپې خاموشي په خوري دوه سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونه ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو د وریځو هم زړه ډک ډک کېده غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بې وسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي اسمان پاس اسمان ته کتل اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه بېخي لکه د لیونو بې حاله شوه سترګې رډې د اسمان په لور نیولې وې لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې خو آسمان نه ژړل آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد یو دم را په خود شوه چاودی چاودی گوتی پسرو اننگو را کش کری دو گوتو پا اگدو اگدو چاودونو کی دو چوشی بول پارا بیوز اوخکو زایمونی و خپل زور شین تکرائی پسر را سم کر وختلی چه لاتاین بل کری خوچی پزدکی را وگر زیدل تیلی و باها او دو رپلو روان شوا او را تا بلان وارا سیدلی چه دروازه ی وطا کیده زدهی لدیری ویری پسینکی پتو پون شو خوڅې کړې وای مجبور و چې دروازه خلاصه کړې آصف چې دا وخت بدن هوکلو نه وو د خپل خواږه ماشوم توپ په لیونی خوب بیده وو اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو دروازه بیا هم ټکېده اسما په کټ کې کېناسته له ډېرې ویرې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې په ذهن کې یې په یوه شیبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې آسما ځان ته پخیرو پیل وکړ یا الله د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی زه څومره بې وسه یم څومره بې کسه دا زمانه څومره ناترسه ده د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته اوس باران هم یو څه زور اخیستی وو داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو آسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل او سرتزان او اسمان یو رنگ بدبخته کاری ده، لکه دا چې اسمان ته د خپل تیخ ژوند کیسه کوي، او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي. د باران په دې اوږدې شیبې کې د دروازې درزا هم بنده شوه، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړي وو. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې دریغه ژړا له لاسه خوړین شو. آسمان هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ. خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورایه ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه را ماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونو روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولی و. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی و او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس وکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نوې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکۍ پورته شوه. له کړکۍ سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې را ننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې یې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چپ کړ. له ځانه سره وبونګېده، د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه ده چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوپ ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاءالدین خان حسین شاه معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی و او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیم اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګڼل شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیچ رڼا د لمر خپره سوه، گهیز رنا دل مرخ پرسوا زما پر کور د ویر نارسوا د بیلتون ورس تور تیارسوا غکسو ناچا پچی بیلتون راغه زلمی لدی ویرن شینده زلمی لدی ویرن شینده پ جڑا جاڑم چناورینده زرغون لوخو می سادینده پ نول نولیگم چینا خونداغه نبا بیا یم نبا بیا راسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا بیا یم نبا بیا راسی نبا تیارش پا سمارناسی نبا شاہی رات پخلاسی بیلی گی پیرے اوس تیون راغ ہے د چختن پار دے چہیر میں نکڑے آغلی مخ چے پیا نکڑے اور بل دی پری خوئے وا تکڑے پر ما دبل اور کڑا اون راغ ہے پر ما دبل اور کڑا اون راغ ہے
شیر د پیغام او مفکوری تر څنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورخمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سر میدان کې خپل شیرینی ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سر میدان کې خپل محبوب تدا لیک لیکلے یو اسکر د جنگ پس رمیدان کی خپل محبوبی تدا لیک لیکلے زما خوگی محبوبی پورے چلور میاشتی شوچ می پخوب نرازی دیر مودوش وچی لتان لریما زما خوگی محبوبی پورے چلور میاشتی شوچ می پخوب نرازی دیر مودوش وچی لتان لریما
ندی احوال رازی ندی خبر اورم نمی تپوس کوی ندی سندری اورم نمی تپوس کوی ندی سندری اورم مخ کی بجر جر راتلم خدا زلو زنڈی دم او قماندان سیوم وسخ کاری خدا زلو زنڈی دم او قومندان سیوم غوسخ کاری ویل یی چې دو میاشتې بنور دلته یو ترڅو چې جنگ وګټو خو ته تشویش مکوه شته د وسله دلته یو په حوصله دلته یو او جنگ به هم وګټو زما خوږی محبوبی څلور میاشتو ماش می هم راغله ټول روپۍ می دې ساتلی جیب کې یوازې سل افغانۍ مصرف کړي ورنه زما خوږی محبوبی څلور میاشت تو ماش می هم راغله ټول روپۍ می دي ساتلی جیب کې یوازې سل افغانۍ می مصرف کړي ورنه او په هغو باندې می ځان ته بیرغ خسته نو چې کله درغلم د قرضدار او هر پیغور بخلاص کړو د ګلالۍ توړې ټول پور بخلاص کړو رښتیا ابی څنګه دا زما سلام پر وایا چې زر رازما او بیخی روغ جوړی ما کچنه حلق څنګه دی په سر کلی دی ورته چرګ حلال کړ ګور سختی مکوا زموږ خو یو زوی دی خو ګډیر پام وکړه او دادا ته وایي چې جماعت ته وی غټۍ خورکۍ څنګه ده زما له خوای خکل کړه او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخستی تیار ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس د پلار لونګۍ او د ابۍ نوې څادر تاو کړې دا به در ورسیږي او بیا چې زه درتلم عسکر قلم په خوله کې ونیولو اسکر قلم په خوله کې ونیولو ګوندې الفاظ ترې هیر شول لای قلم کاغذ نه وړې چې له کوچنۍ پوستې یو تک شنه لوخړه د شنه اسمان په لوري پورته شوله او د ډزونو رک شو څو
څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدانو الفاظ وو.
ستا میړا نتا سلام دے په هر زړه کې دې مقام دے ته ګټون کې دې دې خاورې ته ساتون کې